وخت د سهار لس بجې زه نجیب عامر یم او دا خبرې غړې تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونه په دویمه نیمای کې تاسو مشال رډیوي مجله اونې ز خبرونه مورید شي. په لومړۍ نیمای کې له خبرونو وروسته تر رپورټونه لرو. پام وکړئ خبرونو ته. پاکستانی چارواکي وایي د کراچۍ لوري ته د روان سمندري طوفان زور کم شوی. د سره صلیب اداره وایي بیروزګاری د میلیونونو افغانانو ژوند اغیزمن کړی او د ملګرو ملتونو د ایټمي انرژۍ ادارې مشر د زپروژیا ښار د ایټمي بټۍ دوره کړې. له بحیر عرب پورته شوی سمندري طوفان د هند د گجرات ریاست ساحلي سیمې ته رسیدلې، خو د پاکستان د موسمیاتو اداره بیا وایي چې د هغوی لوري ته د بې پر جای په نوم د دې طوفان زور کم شوی دی. د پاکستان د چاپیریال او اقلیمي بدلون چارو وزیر شیر رحمان وایي د طوفان رفتار رو شوی دی، خو په مرکز کې دننه د تیزو بادونو او بخاراتو شدت برقرار دی. نوموړي پرون ناوخته پر ټویټر ولیکل، له خلکو هیله ده چې نه دې ډارېږي، ټول حفاظتي اقدامات شوي. هغې له خلکو غوښتي چې د طوفان د نندارې لپاره دې د اوبو خواته له ورتګ ډډه وکړي. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې لخوا په خبرو شوو معلوماتو کې ویل شوي، یاد سمندري طوفان د کراچۍ له جنوبه په 240، د ټټې له جنوبه 180 او د کیتي بندر له جنوبه د 130 کیلومترو په فاصله کې دی. د پاکستان حکومت د طوفان د ممکنه خطرونه د خلکو د ژغورلو په خاطر تر دې دمه له 2.3 زرو زیات کسان خوندي سیمو ته لېږدولي. د براو رګزو په خادیزو سیمه کې د سکرو په کان کې د ایسارو مزدورانو د وستلو لپاره د ژغورنې عملیات دوام لري. دا مزدوران چې شمیر درې دی، د جون په 14 کان ته د باران د اوبو د ننوتلو له وجې هلته بند پاتې شوي. د براو رګزو مرستیال کمشنر طیب عبدالله وایي د ژغورنې عملیات په چټکۍ روان دي.
150 کسان په دې اپریشن کې انوالو دي، دغه 90 لیبرز دي مزدوران چې کوم شفټونو کې 20-20 کسانو په شفټ کې کار کوي.
په کان کې د بند پاتې مزدورانو تعلق د خیبر پختونخوا د شانګلی سیمې سره دی. د مزدورانو د اتحادیې یو مشر عبدیار وایي دا پیښه د ټیکهدار او د انتظامی د بېغورۍ له وجې رامنځته شوې ده. د پاکستان مرکزی حکومت د تیلو د موجوده بایو دم غړې ته د پرځای ساتلو اعلان کړی دی. د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اساق ډار پرون په یو خبري غونډه کې ویل، حکومت پریکړه کړې چې د پېټرول او ډیزل او سنۍ بای به د جون تر 1.5 نیټې پورې نه بدلوي او پر خپل ځای به ساتي. نوموړي ویلي دا اقدام د تیلو او ګیس ته نظم ادارې اوګرا په سپارښتنه کوي. د وفاقي حکومت له اعلان وروسته به په ملک کې یو لیټر پېټرول په 222 روپو او یو لیټر ډیزل په 253 روپو خرڅېږي. همدارنګه د خاورو د تیلو بیه به هم 140 روپۍ وي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د بیروزګارۍ له وجې د میلیونونو خلکو ژوند اغیزمن شوی دی. یاد ادارې وړمه ورځ یو راپور خپور کړی چې په کې پر نړیوالې ټولنې او په ترقیاتي ادارو غږ کړی چې په افغانستان کې د پانګې اچونې ته ادامه ورکړي. آی سی آر سی په خپل راپور کې لیکلي، په تیرو 2 کلونو کې په افغانستان کې د خلکو د بیروزګاره کېدو کچه په څرګند ډول زیاته شوې ده. دوی وایي د بیروزګارۍ له وجې بشري بحران لا زیات شوی او له وجې معذوره کسان تر ټولو زیات اغېزمنېږي. آی سی آر سی په خپل راپور کې لیکلي، د هغو معذورو کسانو سره مالی مرسته کړې چې د خپلې کورنۍ لپاره ډوډۍ ګټي. د مشال رډیو افغان څنګه ازادي رډیو لیکي، په دې اړه د طالبانو د حکومت د شهیدانو معلولینو د وزارت ته نظر اخیستو هڅه کړې ده، خو د یاد وزارت ویان مفتي فیصل د هغوی پوښتنو ته د راپور تر خپرېدو پورې ځواب نه دی ورکړی. د ملګرو ملتونو د جوهري پروګرام مشر رافایل ګراسی ویلي، د اوکراین په زپروژیا ښار کې موجود د اټومي پاور پلانټ وضعیت د کاخوف کاوبو بند د تباهۍ له وجې جدي دی، خو د نوموړي په وینا د وضعیت د ښه کولو لپاره تدابیر نیول کیږي. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې IAEA مشر ګراسی پرون د روسیې تر قبضې لاندې زپروژیا اټومي بټۍ ته د پلاټنو د ماموریت د مشر په توګه په داسې حال کې ورسېد چې د اروپا د تر ټولو لوی اټومي مرکز د خوندیتوب په اړه اندېښنې راپارېدل دي. تېره اونۍ د کاخوفکا بند د نړېدو له وجې د زپروژیا بټۍ ته د اوبو رسد کم شو. یادې بټۍ ته د اوبو رسد د دې لپاره ضروري ده چې د بټۍ ریئکټرونه ساړه وساتي. د خبرنو پای. خبرونه مو واوریدل. اوریدونکو د دې خبرونه په دویمه نیمای کې به مشال رډیوی مجله تر تلرو خو اوس رپورټونه د خیبر پښتونخوا نگران حکومت د جون په شلمه د نوي کال بجټ وړاندې کوي. د دې بجټ کچه شپږ سواره به روپۍ ټاکل شوی. د قبایلي ضلعو خلک غوښتنه کوي مرکزي حکومت دې هغه ژمنې پوره کړي چې د پخوانۍ فاټا په خیبر پښتونخوا صوبې د ورګډېدو پر مهال یې ورسره کړې وي. قبایلي مشران له نگران حکومت غواړي چې په راتلونکي بجټ کې دې د هغوی د سیمو پرمختګ په پام کې ونیسي. د موضوع تفصیل د شبیر جان په رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا د خزانه محکمې او چارواکي د نوم نه خودل په شرط مشال لیړو ته ول چې د صوبې بجټ به په شلم جون وړاندې کول شي، ځکه دلته صوبایي حکومت وفاق ته پنګو د پاره بیا بیا وینګانې کوي. نګوري به چې مرکز دوی ته څومره پیسې ورکوي. د هغه مطابق په بجټ کې د پنګو شمیرې وړاندې رسته کول شي. څو ورځې وړاندې مرکزي حکومت خپل بجټ کې د قبایلي ضلعو لپاره 50 ارب روپۍ اخو دی. د قبایلي ضلعو مشران او ولس وایي نه مرکزي او صوبای حکومتونو دوی لا خپل مالی حقونه ورکړي، کم چې ور سره په صوبه کې د ورګړېدو په وخت ژمنه شوې وي. د شمالي وزیرستان نه په خواني د صوبای اسمبلی غړي میر کلام وزیر مشال لیړو ته ویل
په قبایلی ضلعو کې چې انضمام شوای دی د هغه ورځې نه اوسه پورې چې کومه واده شوې وه 4 کال به ای ای پی پروګرام لاندې به سلر به 4 کال ورکول کیږي، لاس کالا او ان ایف سی اوارډ به کیږي، په هغه کې به هم دوی ته پیسې ورکول کیږي. نو په دې کې هر کال په اولانی کال
خبریال او شنون کی ابراہیم شینواری وای چې کم پلان په 2013 کې په صوبه کې د ورګړېدو په وخت جوړ شوی وو چې دومره مرات او دومره پنګ قبایلی ضلعو ته تر لسو کال ورکو، هغه پلان اوس هیڅ حیثیت نه لري او نه پرې عمل کیږي.
هغه پلان زه ګمان نه کړم چې اوس حیثیت لري یا هغه موجود دی، او نه حکومت ته تر اوسه پورې هغه مرکزی حکومت دی که صوبایي حکومت دی هغه په دې اړه باندې بیا کومه دوباره کومه ژمنه کړي چې دغه 100 ارب روپۍ به مونږ خامخا قبایلي علاقو یا پرمختیا لپاره ورکو. یا دا د چې ترجیحات څه دي، مونږ تر اوسه پورې هغه ترجیحات نه دي کتلي چې آیا په ترجیحاتو کې د دغه علاقو بیا ودانی ده، آیا هلته صحت اسانتیا ورکول دي، آیا هلته سکولونه کالجونه جوړول دي، آیا هلته د مدرفت یا د تګ را تګ وسیلې جوړول دي د روزګار لپاره، دا ترجیحات واضح نه دي.
نوموړی وایي چې تر اوسه کوم حکومتونه تیر شوي ټول قبایلي ضلع له پامه غورځولي، نو ځکه دوی د خیبر پښتونخوا موجوده سارونکي انګران حکومت ته هم هیڅ تما نه ساتي. د مومند ضلع علم خان مومند چې سیمه کې یو سماجي کارکون هم دی وایي چې د صوبایي حکومت نه تمه لري چې د قبایلي ضلعو د پرمختګ او دی د ملک نورو سیمو سره برابرولو لپاره به را روان بجټ کې خصوصي ګامونه پورته کړي.
په ترخی لیول باندې قبایلو ته هیڅ پاملرنه اوسه پورې نه ده شوې، بلکې کوم بجټونه یا کوم پن لوکیټ شوی دے نو اغم بل زکی لگے دلے دے پا قبائلو ندے لگے دلے مونگ دا خواہش دے زمونگ دا ٹولو قبائلو چھ قبائل مخ پا ترقی لارشی و دو نورو سی موسرا وگا پا وگا باندے ودری گی اخ پل ترقی ہوکی نو مونگ دا امید درو چی دے را روان بجٹ کی دے دا دا غی دا پارا پورا ٹاکنی ہوشی.
خوالی پا دے باب لمو دا خیبر پختونخوا نگران حکومت ویان میا فیروز جمال کاکا خیل د هغه وروسته مو د سنتونو وزیر عدنان جلیل او بیا مو د نگران وزیر اعلی د خزانه مشیر حمایت الله سره تماس نیول هڅه وکړي خو دوی خبره ونه کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال لیډیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړی
په 1 بجا،
تاندی ہلے
پا دوانی مو بجو،
دا مشال پنم
پا دریو بجو،
حجرا
پا سلور نیمو بجو،
دا زوانانو غگ
پا پینزو بجو. پا اورگزو کی دا سکرو پکان کی دا گیرو مزدورانو دا جغورن عملیات توام لری. دیادی زلی مرستیال کمشنر مشال لڈیو تویلی جغورن کی عملہ پا کار بخت دا خود دا بارانونو لوجی کار غیزمن شویده. د جون په 14 ماده بر او رغزو په خادیزو سیمه کې د بارانو په پیوکان ورننوتی اول تدری مزدوران بند پاتې شول. نور حال د ممتاز بنگښنه
د خیبر پختونخوا په قبایلی سیمه او رګجو کې د کویلی په کان کې رلنده شوی مزدورانو د ژغورنې عملیات درې ورځې هم روان دي. پیخه د جون په 14مه بره او رګجو خدیزو سیمه سره نږدې په یو کان کې رمخته شوې وه. د ځایي پولیسو ویان محمد موسی د پیخې پخلی کړی وو او مشال ریډیو ته ویلي ول په کان کې رلنده شوي مزدوران د شنګلې ضلع سره تعلق لري. د ورګزو ضلع ډپټي کمشنر طیب عبدالله د جون په 15مه مشال ریډیو ته ویلي کان کې رلنده شوي مزدورانو ژغورنې عملیاتو کې د ژغورنې ډلو په شمول یو نیم سلونه زیات کسان شریک دي.
150 کسان په دې آپریشن کې انوالو دي. دغه 90 لیبرز دي مزدوران چې کوم شفټونو کې 20 کسانو په شفټ کې کار کوي او 60 کسان چې کوم دي دا د ریسکیو 1122 دي او یو بل ډیپارټمنټ ته هغه ته وایي سپیشلایزډ ماين ریسکیو دا چیف انسپکټریټ اف ماينز سروي. نو دا غي سپیشل ټیم راغله دي د جلوزي پېښور نه نو هغه هم موجود دي.
نو موري زیاته کړې چې بیا بیا باران لوجه د ژغورنې ډلې د مشکلاتو سره مخ دي. خور لاندې شوی مزدورانو د کان نه رئیسلو پورې به عملیات دوام لري.
د دې چې کوم کسان خطي دي نو اندازه دا ده چې دا 300 فوټ کې دي لکه ماین چې شروع شي دا غي نه لاندې 300 فوټ کې دا او دا اوپر راغلی وو بو سره مطلب دا دی چې یو فلاش فلډ غونته راغلی وو د اوبو تندر ورته نه وي هغه سره پکې شګې عمر راغلی دي اوس هم دا 50 فیټ شګه هغه پاتې ده کوم اوبو سره راغلی وو. نو هغه کې دا ده چې دا نن پکې نور باران هم وشو نو هغه باران چې پکې وشي نو بیا پکې مزدوران دننه ځکه کار نشي کولای چې هغه پکې بیا ډوبي.
په اړه د جون په 15مه د قانونو انسپکټر رحمداد د پیښې په ځای رسنیو ته ویلي د ژغورنې عملیات په خطو روان دي. عملیاتو کې د مرستندوی ډلې ریسکیو یو یو دوه دوه په شمول د جلوزی هنګو او د دره ادم خیلو د ژغورنې ډلې برخه اخلي. ولې دا یو تخنیکی کار دی ځکه دوی دا نشي ویلې چې عملیات به نور څومره وخت واخلي.
پدې کانا کسان شپه په خپل راو ده مطلب هغه سیف فیصله چې کوم دې اسکیپ شو پدری کسان په ټریپ دا یو داسې ټیکنیکل کار دی چې پدې کې بدا سوچ کوي جلدی باندې کوي چې سیف په طریقې سره وشي لیټ وشي خو سیف طریقې سره نورم بچت شي او چې کوم نه دا کسانو ریکوري موشي او پدې کې دا ټایم لیمټ دی چې څوک دا وایي چې فرصت کړه په 2 غنټې کې کې 3 غنټې کې.
بلخوا کان کیندونکو د اتحادی یو مشر عبدیار د جون په 14مه پیخه د کان انتظامیا او د ټیکیدار بی غوري ګرځولې و او ویلي ول چې د قانونو چیف انسپکټر له طرفه دوی ته ویل شوی ول چې برنونو کې د بایټ په قانونو کې کار و نه کړی. په اړه د قانونو مشر انسپکټر فضل رازق بیگانه وخت مشارې دیو ته په یو پیغام کې ویلي د ژغورنې عملیات سرته رسیدو وروسته به دوی د پیخي پلټنې شروع کوي او د سر غړونکو په ضد به کاروي کوي. ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهات.
دا مشال رادیو دا
د کراچۍ د خاروال په انتخاباتو کې د پیپلز ګوند نومان مرتضی وهاب د جماعت اسلامي امیدوار حافظ نعیم الرحمن ته ماته ورکړې ده. له نتیجو سره سم د نعیم الرحمن د 1/16 په مقابله کې مرتضی وهاب 1/3 رایې ترلاسه کړې او کراچۍ خاروال منتخب شوی دی. د جماعت اسلامي کاندید په دغو انتخاباتو کې د درغلیو تورونه پورې کړې دي چې پیپلز ګوند لخوا تردید شوی دی. نور حال له کراچۍ نه نیاز علي خان راکوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن د دغه ټاکنو ریټرننګ افیسر نذیر عباس بیا د ټاکنو وروستو خبريالانو ته ویل د پیپلز پارټي مرتضی وهاب 1/3 وټونه اخیستي او خاروال یا میر وټاکل شو. د جماعت اسلامي کاندید حافظ نعیم الرحمن 1/16 وټونه ترلاسه کړي دي. د نذیر عباس په وینا چې 2 غړي غیر حاضر وو چې پکې 1 غړي د پاکستان تحریک انصاف او 1 غړي د تحریک لبیک ټی ایل پی غړي وو چې وټي نه دی اچولې. د پی ټی آی 1 غړو د کراچۍ د میر لپاره د وټ نو ورکولو فیصله کړی و او د کراچۍ په آرټس کونسل کې جوړ پولینګ سټیشن ته هم نو راغلی. دغه راز د کراچۍ د ډیپټي میئر په څوکۍ بیا د پاکستان پیپلز ګوند کاندید سلمان عبدالله بلوچ ګټلې ده. د کراچۍ ښار د میئر ټاکلې کېدو وروسته مرتضی وهاب خبري اعلانو سره په خبرو کې د خپل ګوند تر څنګ د نورو ګوندونو غړو مننه کړې او ویلي چې د ښار د پرمختیا لپاره به کار کوي.
جو اعتماد کا اظهار کیا کہ اس پر پورا اتریں گے
چې خلکو په مونږ باور کړي مونږ به پوره کړو د ښار د پرمختیا لپاره به کار کوو. څوک چې د درغلې تورونه پوری کوي د هغوی سیاست په دغه تورون ولاړ دی. مونږ د نفرت سیاست نه کوو، مونږ د یووالي مینې او محبت او کار کولو سیاست کوو او نن سهار د کراچۍ ښار لپاره د ترقې ګامونه واخستې شو.
په کراچی کې د مرتضی وهاب د ګټي سره پسند کې د خاروال یا امیر په ټولو شپږو سوکو پیپلز ګوند کامیابی تر لاسه کړه. چې پکې د کراچی نه مرتضی وهاب، د حیدرآباد نه کاشف شورو، د سکر نه ارسلان شیخ، د امیرپور خاص نه عبدالرؤف، د شهید بنظیر آباد نه رشید بټی او د لړکانی نه انور علی ګټه تر لاسه کړې ده. بلخوا د کراچی خاروال لټاکنی رستو د یوې خبری غونډې په محل د جماعت اسلامي کاندید حافظ نعیم الرحمن وویل چې یو دیرش تختولې شو غړو پرتله د خار ټاکنې د منلو وړ نه دي. نوموړي وویل چې اوس زموږ سره درې لارې دي، دغه ایوان، عدالت او سړکونه. منگ بخبلا فیصلہ کا وہ چکو متگلارا خپل کڑو.
آج پاکستان کی جمہوری تاریخ کا بدترین دن ہے.
نند پاکستان پا جمہوری تاریخ کی ترٹولو بد اورز دا. نند پیپلز گن پا زور پا غیر جمہوری طریقہ دا کراچی خار دا خلکو رائے تختولی دا. نند دا تماشا ٹولی دنیا وکتلا چی دوی پا دیر ٹاکنو کی سمرا درغلی کڑے. دا سین حکومت دا پولیسو پا زور دا پاکستان تحریک انصاف دیرش غڑی تختولی او دا خپل خوخی نتیجہ یا خستے دا.
کو اغوا کر کے اپنی مرضی کا نتیجہ حاصل کیا ہے.
دا جماعت اسلامی په وینا چې د کراچی د میئر پټاکنو کې د درغلو په ضد به پټول ملک نن د جون پوش پاړه سما تور روز مانسي. بل اړخ ته د جماعت اسلامی مشر سراج الحق د جون په 15 په ټویټر ویلي چې د منتخب غړو تختول د وټونو حق استل بدماشي او د درغلو په ذریعہ د کراچی میئر ټاکنه په عین او جمهوریت باندې سوالیه نشان دی. هغه ویلي ک پر لپسې له جمهوریت سره دا ډول ټوکی وشي نو د خلکو پاتې باور بهم لمنځه لاړ شي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف وایس چیئرمین شاه محمود قریشی بیا په ټویټر ویلی دی چې پیپلز ګوند پارټۍ به ګټلی وي خو جمهوریت به خامخا بیللی وي. د سن حکومت د مزدورانو وزیر سید غنی او نورو وزیرانو دا تورونه رد کړي او ویلي چې خلکو په موږ باور کړي. د جماعت اسلامي او پی ټی آی ناکامي ده چې خپل غړو ولا ووټ ورنکړو.
9 مئی کے واقعات کے بعد پورے ملک میں
دی وای چې د 9 مئی د پی خورستو پټول هیواد کې د پی ټی آی غړو پلویانو خپل ګوند پریخو دی. په کراچی کې هم ډیرو کسانو د پی ټی آی سره خپل تعلق ختم کړي او نن هم هغه دیش کړي ووټ اچول لا نه دی راغلي او بخکارای ویلي چې د عمران خان پریکړه نه منو او جماعت اسلامي لا ووټ نه ورکوي. په دې کې زمنګ هیڅ قصور نشته. د پی ټی آی هغه غړي چې په میډیا ښکار شوی خبري کوي د هغوی د تختونی تورونه په موږ لګي. بلخوا د پیپلز ګوند مرستیال مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری مرتضی وهاب ته د کراچی خاروال پټاکنو کې په ګټه مبارکي ویلي او ویلي دي چې د استادو بریا د ګوند د پلویانو د مهنت نتیجه ده او ویلي چې د خپلو دفترونو دروازې د ولس پر مخې خلاصي وساتي. په عین وخت کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د بهرنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د مرتضی وهاب په ګټه بیا ویلي چې نن د پاکستان پیپلز ګوند تاریخي بریا ترلاسه کړه او دا بریا د ټول پاکستان بریا ده. نوموړي ویلي چې دا بریا د کراچۍ د خاریانو او د اوږدې مبارزې د قربانیانو نتیجه ده. د هیواد په اقتصادي مرکز کې د نفرت او فرق سیاست خپل انجام ته رسیدلې. ډیموکراسي تر ټولو ښه انتقام دی. د کراچۍ د خاروال په ټاکنو کې د ووټ اچولو په مهال د پاکستان د آرټس کونسل نه بهر د جماعت اسلامي او د پیپلز ګوند د پلویانو ترمنځ انخطي هم شوي چې بنخطو کې 15 کسان ټمپیان شوي هم دي او پولیسو په کې 8 کسان نیولې دي. د کراچي پولیسو د سیمې ډي آی جی عرفان علي بلوچ خبريالانو ته ویل انخطي رستو له هغه پیل شوي چې د پیپلز ګوند مرتضی وهاب په ټاکنو کې د ګټلو خبر خپور شو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
د پاکستان مرکزی بانک وایي چې روان مالی کال په بهر ملکونو کې میشتو پاکستانیانو د تیر مالی کال پرتله کمې پیسې ملک ته لیږلې دي. سټیټ بینک د جون په 14 پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د روان مالی کال د جولای نه تر مې میاشتې پروان کال تر جولای میاشتې پورې وکتل شي تیر کال په همدغه موده کې زیاتې پیسې پاکستان ته ورغلې وې خو سخ کال دا پیسې په کم اندازه باندې لیږل شوې ده. چې د دې وجوهات څه دي، ملیحه میرزاده پرې رپورټ جوړ کړ.
د پاکستان مرکزی بینک وای دروان مالی کال په یو لس میاشتو کې د بهر میشتو پاکستانیانو لخوا په لیگل شو پیسو کې 2.8% کمی راغلی دی. سٹیٹ بینک آف پاکستان د جون په 14 ناوخته په ټویټر په بیان کې لیکلی چې د روان مالی کال 2022-2023 د جولای نه تر مې میاشتې د پاکستان ترسیلات زر 24.8 ارب ډالر وو. د دې مقابل د تیر مالی کال په همدغه موده کې د پاکستان ترسیلات زر 28.4 ارب ډالر وو، چې دا ځل پکې د 3.6 ارب ډالرو کمی راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان ور لمخه د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د 6.5 ارب ډالرو د قرضې د تړون د بل او وروستي قسط چې 2.2 ارب ډالره جوړیږي په اړه خبرې لا بشپړې شوې نه دي. د پاکستان د مرکزی بینک شمیرې ښایي چې په بهر هیوادونو کې میشتو پاکستانیانو کې تر ټولو زیاتې پیسې له سعودي عرب، ورپسې متحده عرب امارات، برتانیا او امریکا نه پاکستان ته ورلیږل کیږي. په متحده عرب اماراتو کې میشت بخت خان مشال ریډیو ته وویل چې ځینې کسان د کورنو د خرچو لپاره او ځینې نور یې د سرمایه کاری او جایدادونو اخیستو لپاره پیسې پاکستان ته لیږي.
په یو ریګولر بیس باندې موږ خپل د کور د ضرورتو مطابق هغوی له هغه پیسې لیږو. که ډالر برخیږي که ښکته کوزیږي، زموږ هغه پیسې بالکل مستقل بنیادونو باندې موږ لیږو، ځکه چې که ډالر خیږي او روپۍ غورځیږي نو هلته کې د هغې سره هغه افراد زر چې کمی هغه انفلیشن ریټ هغه سیوا کیږي، نو د هغوی ضروریات نور هم سیوا کیږي. دې نه علاوه بعضې خلک چې هغه دلته کې کاروباریان دي او دلته کې بار انویسټمنټ کړی دی او هغوی چېرته پیسې ګټي، نو هغوی داسې شتر ملګري چې هغوی پاکستان کې چې دی نو هلته په پراپرټي کې انویسټمنټ کوي یا چې دی نو په نور ځایونو کې انډسټریز کې انویسټمنټ کوي، خو هغه ډېر زیات کم دي.
اقتصاد پوهان ترسیلات زر د پاکستان د اقتصاد لپاره یو مهمه برخه بولي او د کمیدو یو شمیر وجوهات بیانوي. د اقتصادي چارو خبریال مبارک زیب د جون په 15 مشال ریډیو ته ویل چې په تیر حکومت کې د بهر میشتو پاکستانیانو لپاره یو امنیسټي سکیم متعارف شو چې لمخې د پلاټونو او کورونو اخستو لپاره زیاتې پیسې لیګل کېدل شروع شوې. هغه سکیم کې دا و چې د جایدادونو په اخستو کې به د بهر میشتو پاکستانیانو نه تپوس نه کېدو چې د پیسو ذریعه صدق، خو کله چې هغه سکیم ختم شو نو خلکو پیسې لیګل کمې کړې. خو د مبارک زیب په خبره د اقتصادي مشکلاتو سربیره په پاکستان کې سیاسي عدم استحکام هم هغه وجه ده چې بهر هیوادونو کې میشت پاکستانیانو په ملک کې سرمایه کاری یا جایدادونو اخستو ته زړه نه ښه کوي.
تیر شوی یو نیم کال کې موږ وکتل چې د ملک باره کې کم یو ایمیج جوړ شو چې دلته کرپشن دی، امپورټډ حکومت دی، نو بهر چې کوم ور سیس پاکستانی هغه کې لګوند کې خدشه یا پریشانی پیدا شو چې پته نشته چې دلته کوم پولیټیکل انسټیبلټی دا چې دا وو پیسو به داسې نه چاغه ډوبی شي، نو هغه فیر فیکٹر په وجه باندې چې کوم دی نو هم پیسې دلته راتله کم شوې. منتھلی لیولیهوډ والا خو راتله، هو کوم چې ایڈیشنل پیمنٹس براتله، ایڈیشنل پیسې براتله د انویسټمنٹ لپاره هغه سلو ډاؤن شي بیکاز اف پولیټیکل انسټیبلټی.
دا کارپوهانو په فکر دا سیاسي عدم استحکام معنا د هیواد روان سیاسي حالات دي. په پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت د تیر کال په اپریل کې ختم شو او عمران خان د مخالفو ګوندونو ائتلاف پی ډی ایم لخوا د عدم اعتماد تحریک لاره د وزیر اعظم له چوکې لري کړل شو. دا غیر وروسته عمران خان په مظاهرو لاس پورې کړ او تر ټاکل شوی وخت مخکې د عامو انتخاباتو غوښتنه کوي، خو په عمران خان د نهم مې د واقعاتو سربیره د درغلو یو شمېر کیسونه درج شوي دي. اقتصاد پوهان روان حالات د پاکستان د اقتصاد لپاره خنه بولی. مبارک زیب مشال ریډیو ټول چې د نورو وجوهاتو په ګډون په ترسیلات زر کې کمی د پاکستان د اقتصاد لپاره په راتلونکي کې خرابې نتیجې لرلی شي.
دا ایکسټرنل انفلوس سی دی د میټنس شکل کې، د ایکسپورت په شکل کې او د انویسټمنت په شکل کې، دا درې وانه چي دي هغه کم شي وي دي. نو اوبویسلی د دې په وجه باندې زمونږ چیلنجز نورم سیوا شو، زمونږ فورن ایکسچینج ریزرو نورم بلاندې راو غورځي، دا هغه مینیمم لیول باندې دي او باقي په وجه باندې زمونږ ایکسچینج ریټ باندې ډېر اثرات دي. زمونږ روپې چې اغا انسٹیبل اغا تقریبا نیرلی 300 پلس باندې چې کوم دی وخت کې اغه ٹریڈنگ کیږي.
د بهر میشتو پاکستانیانو پیسې د پاکستان د اقتصاد لپاره ډیر ارزښت لري. حکومت د دې لپاره یو جدا وزارت او اداره هم جوړ کړی ده. په اماراتو او سعودي کې اوسیدونکو ډیر پاکستانیان د بانکي لارو پرته په حواله او هونډي پیسې لیږدولو ته ترجیح ورکوي. په حواله او هونډي کې د بانکي لارو پشان ډېرې کاغذي کاروایي ته ضرورت نه وي. اقتصاد پوه او خبریال طاهر شیرانی مشال ریډیو ته وویل باید پاکستان هغه عملی ګامونه پورته کړي چې په عرضي توګه نه بلکې په اوږدمهاله موده کې یې اقتصاد ته ګټه ورسیږي.
حکومت دا وکړي چې فار اوورسیز پاکستان استدي انسینټیوز ورکړي چې هغه پراپر او لیګل چینل استعمال یې ریمیټنس لپاره دا حل دی چې ایکسپورټ، ریمیټنسز، فورن ډایرکټ انویسټمنټ دا به سوال کول ضروری. IMF پروگرام و هم سی اغه یو قسم ارزی ارینجمنٹس دی لانگ ٹرم یا سسٹینیبل چکم پالیسی دا غدا دا چتا سب خپل ڈالرز پخپل خپل کارو حوالے سره پیدا کوی دا حوالہ ہونډی دی ڈسکریج کی پریکٹیکل سٹیپس پکار دی پاکستان تا دد پار چ مونږ خپل ڈالر کا مونږ پیدا کو ایکسپورٹ پر ذریعہ ریمیٹنسز پر ذریعہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پر ذریعہ بیا مونږ تا نو قرض اخلو او کا اخلو معمولی با اخلو
دا پاکستان دا خزانه وزیر ساکدار د جون پنه احمد اقامی اسمبلی په ہونډا کې دا بجټ وړاندې کولو پر مهال ویل چې حکومت په بهر ملکونو کې میشتو پاکستانیانو لپاره په غیر منقوله جائیداد اخستو د 2% ټیکس ته ختمولو وړاندیز کړی دی. د دې ترڅنګ د 50,000 ډالر نه زیاتې پیسې لګدونکو ته د ډایمنډ کارت په جاری کولو یې هم خصوصي رعایتونه اعلان کړل. اسحاق ډار ویل چې له بهر ملکونو نه راتلونکي پیسې د بهرنیو اثارو د زیرمو یو مهمه برخه ده چې د برآمداتو 90% برخه جوړوي.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د مومندو د امبر تحصیل خلک غوښتنه کوي چې حکومت ته د غوی په سیمه کې د نادرا یا د شناختی کارډونو دفتر پرانیزي او یا د هم ورته ګرځنده گاډي ورواستوي. دا خلک شکایت کوي چې هغوی د شناختی کارډونو جوړولو لپاره یا کغون ته پتلو مجبور دي. مشال لاډیو پر دې اړه سوکړه د حکومت چارواکو دریز معلوم کړي خو بریالی نه شو. د سیمې یو چارواکي په تیرو ورځو کې ویلي وو د خلکو ستونزې ورته معلومې دي او ډیر زر به د انبار په هدو کورونو سیمه کې یو دفتر پرانیستل شي. نور حال شنواز ترکزین اورو.
د انبار تحصیل ولز غواړي دغه سیمه کې دی ورته د شناختی کارډونو دفتر پرانستلی شي. انبار د یکون د نادرا دفتر 70 کیلومتره لري او غریز سیمه ده چې سرکونه هم خراب دي او خلک وای لږ تر لږه 3 غنټه سفر کوي نو هله یکون دفتر ته ورسي. د انبار اوسیدونکي سماجی کارکونکي مقصود خان مشال رډیو ته وای د شناختی کارډونو دفتر مانا نادرا د نشوالي د وجه د دوی نارینه او زنانه د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي.
چې الته زمونږ ځینې زنانه دي چې بیماری زنانه ته ډېر زیات تکلیف وي بل الته اوس نن سبب چې ویل سیکریانو خبره ده نو الته کله سیکرینی کله نور د غنی نو موږ ته 500 روپۍ پرمبي چې کومه ده کنه هغه موږ ته په 8000 د غریب ولس ته تمام شي. نو زمونږ د حکومت لپاره زور دا مطالبه کوو چې موږ ته د انبار کې خپل سنټر کولاو شي ځکه چې موږ نه په پاوته کې کار جوړی نه له په نور ځایونو کې جوړی موږ ته د نادرا وینګ غاړم ناراضي ځکه چې په نور تحصیلونو کې ګرځي هلته نادرا هم شته هر څه اول ته ګرځي کور په کور او دلته نه
د شماریاتو د ادارې لخوا د انبار آبادی د 20000 زیاته ښودل شوی. دغه سیمه کې تر دې وړاندې یوازې د نادرا محکمې موبایل خدمات مانا ګاډه به ورته خو هغه هم د ولس په خبره چې دا ډیره موده وشوه نه ورځي. د دوی کواړوي او کلوي کارونه د یکون دفتر ته ورځي. میرویس خان هم د انبار اوسیدونکي دی. مشال رډیو ته وایي
دلته خلک د فرمبی لپاره د شناختی کارډ جوړولو لپاره غلنۍ ته یو کغون ته تشریف وړي او هلته ځي. نو د عام چې کم سیناسی جوړیږي یا فرمبی جوړیږي نو د هغې کم نارمل فیس 750 روپۍ د شناختی کارډ د 50 روپۍ د فرمبی دی او د دې عوام د دې باشندگان چې کله فرمبی جوړوي نو 3000-4000 روپۍ هغو فرمبی هغو خرچه راځي. د غرم په شناختی کارډ باندې 5000 روپۍ خرچه راځي.
د انبار یو بل اوسیدونکي سعدالدین مشهد رډیو ته وویل د دوی سیمه کې ځمکې هم ډېر دي سرکاري ودانۍ هم پکې شته. که نادرا غواړي چې دفتر جوړ کړي دوی ورته وړیا ځمکه ورکولی شي. د زیاته کړه که په تیاره ودانۍ یې جوړول غواړي نو دوی ورسره هر رقم مرستې کولو ته هم تیار دي.
زمونږ زنانه مشران سپینګیری ځوانان چې کله د کارډ جوړولو لپاره سهار ښکته یې کغون ته لاړ شي نو هغوی د ماسپښین مازدیګر پورې انتظار وکړي او د هغوی هغه کار ونیشي یا کارډ یې جوړ نشي او واپس راشي. دغسې زموږ یو کارډ جوړولو دپاره 4-5 چکر وهل په غاړه یي. دغسې د 10000 نه ونیسه تر 40000 پورې زموږ په یو کارډ شناختی کارډ په جوړولو باندې خرچه راځي.
آیا په انبار کې به د نادرا دفتر یا د نادرا کوم ګاډی مقرر شي چې د دغه خلکو ستونزې ورسره هوار شي؟ مشهد رډیو همدغه پوښتنه د کمشنری انتظامی د دفتر سره شریک کړه خو څه جواب نشو ملاو. البته په 6 جون د کوزه محمدو د اسیسټنټ کمشنر د دفتر په فیسبوک باندې دوی لیکلي ډیپټی کمشنر مومن په انبار کې د نادرا د دفتر د پرانستلو منظوري ورکړې ده او په لنډو ورځو کې به په هد کور سیمه کې د دفتر د بار حکم ځای هم وټاکل شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
اوریدونکو د سهار لس نیمې بجې کیدونکې دی مشال رډیو مجله به درته وړاندې کوو، خو لومړی د نن ورځې وروستي مهم خبرونه. له بحیره عربه پورته شوي سمندري طوفان د هند د ګجرات ریاست ساحلي سیمې ته رسېدلی، خو د پاکستان د موسمیت اداره بیا وایي چې د هغوی لوري ته د بی پر جای په نوم د دې طوفان زور نور کم شوی. د بر اورکزو په خادیزو سیمه کې د سکرو په کان کې د ایسارو مزدورانو د ویسترو لپاره د ژغورنې عملیات روان دي. دا مزدوران چې شمېر درې دی د جون په لسمه کان ته د باران د اوبو د ننوتلو له وجې بند پاتې شوي وو. د پاکستان مرکزی حکومت د تیلو موجوده بیو دم ګړی ته د پر ځای ساتلو اعلان کړی. د پاکستان د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې د پېټرول او ډیزل اوسنۍ بیې به د جون تر دېرشمې نیټې پورې نه بدلوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د بیروزګارۍ د میلیونونو خلکو ژوند لا نور اغېزمن کړی دی. یادې ادارې پر مورز یو راپور خپور کړی چې په کې پر نړیوالې ټولنې او پر ترقیاتي ادارو غږ کړی چې په افغانستان کې د پانګې اچونې ته ادامه ورکړي. او د ملګرو ملتونو د جوهري پروګرام مشر رافایل ګراسی ویلي د اوکران په زاپاروژیا ښار کې موجود اټومي پاور پلانټ وضعیت د کاخوفکا او بوبان د تباهۍ له وجې جدي دی، خو د نوموړي په وینا د وضعیت د ښه کولو لپاره تدابیر نیول شوي دي. او اوس درته د مشال لډیوي مجله وړاندې کوو، او دا خبرونه تاسې د سه شنبې په ورځ په لومړي ځل اورئ، خو اوس یې په تکراري توګه اورېدل شي. د مشال رادیوي مجله د مشال رادیو ګران اوریدونکو ستړي مشه نجیب عامر ما او نن را سره خبرونه کې په مشال رادیوي مجله کې د افغانستان پیژندل شوی شاعر عاشق الله فریاد ملمد. عاشق الله فریاد ستی رسول لسیزو رایسی ده پختو ادب خدمت کوي، او نه وازی د شاعری د هنرمندانو لالارې ولسته رسیدلې ده. د پخپله په مشاعرو کې هم برخه اخیستې ده، په مجلو کې ورسپانو کې او په کتابونو کې هم د دوی شعرونه خپاره شوي دي. نو نن به د دغه مشهور شاعر سره خبرې اترې کوو، د دې نه به زیاته نه زیاته شاعري اورو. فریاد صاحب له کابل را سره د واټساپ له لارې ملګری شوی دی. فریاد صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی.
سیاسی تحولات نه وروسته بس دغه کاروبار دغه زمینه بلک دغه نور په هر نگاه امنیت شته دی. مشکل نه لري
مشاعری جوړوي تاسو بهیرو نشته د شعرونو د مشاعرو سره بندارونه کیږي. فریاد سے
بالکل دغه دی ډیر په مرکز ولایاتو کې په دې مرکز خود د ودری بهیرونه ډیر زیات فعال دي. هر جمعه غونډې لري لکه افغان ادبي بهر بهیر چې تاسو په پیښور کې پکې برخه اخیستل.
بله بله.
او دلته دی او د هواد ادبي بهیر دا ډیر فعال ادبی بهیر دے کرا کتنے پک کی گی میلی ورز پک منزل کی گی ہیت غوند نہ د پری کی تروسا پوری دا دا بس نور وٹی وڑی د غشت دی او ولایت کم د غدی ادبی غوند جوړی گو ذاتی رشپا تو لغمان کڑی رخ کل مشاعرہ و دے پسل پسلانی مشاعرہ و دی لنگار د سین پغاڑ باندیر درنا مشاعرہ و
تصور
دی گانو پر
ورغلی وے تاسی فریاد سے
زی غوخته او ما والا خود ما ورته غونځ د ډیر مشاعرو ته اکثرا نم زما او دې ته مزه و چلار شم دلته او څه مشکل پیدا سوراته او غوختل می چور شم بل مشاعری ته تل یو ما نو ادبی بندارونه د غسرشته دي نور د سې په ټلویزیونو کېم دي دغه ما تاسو ته ویل چې ما دغه د چوتې شمشات ټلویزیون سره می مرکه درلودله. هغه هم په ادبیاتو باندې مرکه وه، ولسي ادبیاتو باندې را سره بحث وکه او تقریبا 50 دقیقې مرکه مې وه. نو بیا یې دغه د اختر دپاره مشاعره درلودله. دغه داسې ریزله زر تکلیف غوندې لرم او مصروفه یم، داسې مصروفه یم چې هلته مې یو څه کاروبار برابر کړی. ډېر وخت نه وزګاری کوم ورته، همدغلته ناست یم، هم د خپل اثر راټولوم، هم دلته لیکنې کوم. او بس په ادبی چړنو باندې بخوت معمر صاحب چې د سلام علیکم
درته هی او د شاعر سړی خو په کاروبار کې ډیر تکړه نه دی پیسې نشي ګټلې قصې ډیر ګټي زمونږ عاشق الله فریاد څنګه د تل تاوان کوي کنه کله ګټم کور تر وړي
نه زه په ګټه کې په دې معنی سره چې ما کړه تقاوت وکاو یو یو کال وروسته لغنه پسې بیا د ټاکنو په کمیسیون کې مې وظیفه درلودله هغه وظیفې جنجالي شولې بیا ته نه راغلم یو څو میاشتې په کور باندې ناستوم بیا دا دما د کور خوا کې دوکانونه جوړېدل بیا مې دې کې یو دوکان ونیو او ځکه زه خو داسې سړی نه یم چې جالبات کې تاسو ته به قیسې د هلکانو کړي هلته ما یو دوکان نیولی و جالبات کې او هغه بیخي دا د شاعرانو دغه ولکه هغه د موشي احمد جان دوکان غوندې یو شی و نو دلته هم همدسته دا د ځوانان شاعران دا اکثره دلته راځي خو دی یو تعمیراتي مواد و دکان میں جوڑ کرے دے دے برق سامان و نل سامان و دا خود فروشی و دا شایان بس دا غلطہ ناستی میز میں مخ کی خی دا خان صاحب آگر سنگا قصہ دا وی خان صاحب ہم دا کئی ہم دا بس دلتا شیرون ہم لکم چیڑن ہم کہو ما لکن ہم کہو پا کتابون باند ہم کار کہو ما گٹ ہم کہو
صحیح او لکا تاسی بس خانی ہم دیتا وی نو عاشق اللہ فریاد صاحب خو ماوری دلی تاسی کل جلال آباد کی دکان دو نو اجمل ان بھائی وہ کی نا وہ دے بلاڑو مشاعرے تا نو دکان اکثر نور خلق تے پری دی نو دا سنگ کار دا
دل تے نہ پری دم کنا زکہ میں تول چوس لگ دیر مسوف مال تے خدا سی وچ دا ناس دی دیر بز دا دے نگرہار دے جورنالستان و لکوال دے خپلواک اتحادیے دے رہبری غڑے ہو مزو مجبور چیز نہ کوندو تلاش
صحیح پریان سے تاس مخ کی یاد کر چھ پالنگار کیڑے رخصتہ مشاعرہ جڑا شی و پا افغانستان کی پدی پسرلی کی پکم کم زینو کی نن سبا مشاعری کی بلن خبڑی ری درزی تا سو ویل چھ تکلیفون دی د کور نم سڑے تنا صورت اینو ور رسیدے بشی کنا خوشالی گئی چھ کلا د افغانستان د لار بار نتا سو دسی خبرو نا اور چھ مشاعری جوڑی گی خاص کر د پسرلی پ مناسبت وانے
چھو جوڑی گی ولن اس مثلا تو دغه کی پخوس کی جوڑا شی و دین اختر مشاعره په قندهار کې د انارګل مشاعره و تیر شو له په دغه کې د شوتو د دې ګل یاد غټول مشاعره و په قندوز کې وزدا د بغلان کې نوې څلور ورځې مخکې و نوې مشاعره په بغلان کې د تلا د کلتور د نوې رئیس په ابتکار باندې په نامه د سالنګ زمزمي تر عنوان لاندې اولین مشاعره و سکه دغه وشوله او دلته لغمان کې دا وشو نه غره کې نارنج ګل مشاعره وشوله په کونړ هغه په کونړ کې په مشاعره وشوله په لوګر کې د سنزل ګل مشاعره و دا ټول څه کالو شو په روس کالو شو صحیح نو دا تاسو ته معلومه ده چې کې کنه امر صاحب چې کې څو وای
مونږ خو په چکیو فریاد صاحب او ته خو راغله نه دلته کنه په خو به د خلک ډیر ته افغانستان نظام چې لکسم او د خلک به ډیرو هیوادونو ته تل تاسو خو نه راغلی کنه چک ته
زه په دې بل خط باندې تلې مل دغه نه نیو تاجکستان او ازبکستان نیو تر جرمنی پورې په دې خط تلې
نو به زمون گاوند پورې د ځان رسول او جرمنی کې خو زمون په خوا کې
دغه ماسکاو ته اوکرين ته داسې تلې په دې لار باندې رسمي سفر می ادبی د لود زه خود لیکوالو د انجمن د رهبری غړی او ما د شیر د کمیسون معاون ما نو په مخ خاطر باندې می دغه درلود
صحیح نو فریاد صاحب دره ته وای چې مخکې ما یو څه ذکر وکړو د چاپ اثر او ناچاپ اثر په اړه زموږ اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړئ تاسو
زما ټول اثر باندې زه عامل صاحب زما تر اوسه پورې درې شیری ټولګه چاپ شوی دي یوه په 1950 کال کې دولت لخوا چاپ شوی او په نامه د ډیوی او یوه مې په ننګرهار کې په پېښور کې دغه چاپ کړل زه په ننګرهار کې مې دوکانداری کوه ساته سیمه مخکې پیسہ وکړم اما غلطه و هغه نو بیا دغه د ډنمارک دغه فرهنګي دراته چاپ کړل هغه زما ټول هغه شیرونه ولسی شیرونه او سندرغاړو ویلې د شومادم نوم مې ورته کړو ځکه د موسیقي پخښ پکې شومادم پخښ
پته ولې و شومادم انګازي او پروګرام به مو کابل رادیو نه کنه
چاپ نام سندریز بازی دا پسلو راتیا کال کې چاپ شوی دا دا چاپ دی او دوادرې د شیری ټولګي یو د نظمونو آزادو نظمونو یو غزلی ز ټولګه او دا دا لرم تیار موجود دی او یو د آزاد شو نه دی او د نظمونو دا یو هم دی دغه دا د غزلو دا په دې کې نو سره زول سی په مونږ کې ډیره شاعري کومه دا هم شته دی یو څو سفرنامې مې دي دا مې تکمیل کړي دي او نو زه تحقیق کوم په دې ولسی ادبیاتو کې دا تحقیق هم کوم په نوې فورمونو کې لکه هایکو ټپیز او دا شان چې خلکو ته عجیب غریب پخوانی هغه دي اکثره دا هایکو خونه خو دا ټپیز او دا دغه ماهیه او دا بعض شعرونه دا ډېر پخوانی فورمونه دي د خلکو ته نوې او څه تغیرات به کرا وسته تغیرات نه دي راوسی بازو کې په خپل نامه په دې باندې مقالې مې ولیکلې مرکه مې په باندې کړې ده نو هغه دغه څه تحقیقي مسایل باندې بوختین به یو څه خالي پر دې شیرونه پټ کړې دي ما یې اصلي شیر به دا کړې ده په هغه باندې کار کوم د لغمان او د موسیقي په سلکلنه دوره باندې موسیقي باندې مې کار کړې ده تحقیق په باندې کوم لګیاي ما کتابه مې تکمیل شي د لغمان په سندریز ما حول ک سندرغاړو باندې چل څو وخت نه په کوم علي د موسیقي څنګه پیدا شو نو په دې باندې دا سر باندې کوم تقریبا لس دوله ساسره مل اسلان دي نو امر
الله پاک دې همت تر کې عمر دې در کې عاشق الله فریاد صاحب چې دا کارونه شروع کړي دي ډیر قوي کارونه دي دولس په ګټه کارونه دي د پښتو ادب د غوړېدو لپاره ډیر مهم کارونه دي الله پاک دې در باندې رحم وکیو چې دغه کارونه سر ته ورسوي فریاد صاحب یو څه به درنه واورو ما مخکې وی چې ډیره شاعري به درنه اورم خو ستاسو خبرې مل شیره کم نه دي دومره خوږې خبرې کوي نو زه خبرو طرف ته لاړم هغه تله درنه شو خو اوس به درنه شعر واورو
هیله کوم دا کار خو وګ خبره ده چې ما بر شمشاد کوم دغه سانزی صاحب را سره مرکه کوله هغه ته مې ویل چې سانزی صاحب زه ډیر د شعر ویلو شوقي نه یم تاسو مالوینې زه ته تمام ورځ په دې شعرونو باندې نقد کوم د خلکو شعرونه راخلم ما کتابونه راخلم نو زه د شعر اوریدلو شوقي یم د لوستلو شوقي یم او زه ډیر خوشاله کوم په دې باندې چې ما سره په دې باندې ځوانانو ته ډیر زیات ضرورت دی کوم شی چې موږ زده دی باندې تاسو لار نه ورته ورسو د فیسبوک لارې دی نه ورسو مې تاسو لار نه خو دا غوډم کور ودان یو دوه شعر را باندې ویل نو دا صحیح دی که ټول مرکه راسته صحیح نو خبره ده او شعر به درته ووایم چې ستا دغه اوس زه ډېر شعر نه لیکم او شعر هم را باندې نه راځي شعر به فکر کوي چې دا سړی خو ډېر مصروف ده او سپین ږیر یم ده تکلیف نه راکوي راته
او فریاد صاحب دا شعر چې ما چې تر څو دغه ورته کتلي دا شعر لکه نازولې معشوقه که نه که ته وخت ورنه کړې مخ درناړې بل خوا ته ځي که نه او که ته پوره وخت ورته ورکې ته نازونه ویسې ته فرمایشونه پوره کړې بس بیا به نو تا سره وفا کوي او بس ته خبرې به کوي او تا باندې به الهامونه هم راورېږي
دا شی سمه ده خبره په دې کې ده چې یو د مصرفتونو مسله ده که نه بل زه د تعقیم ډېر مصروف یم شعر ډېر کم راځي ما احسازي صاحب راته پوښتنه وکړل وایي څنګه دا دغه دا ته دا د راضي کلمه ډېره وایي مالدا په دې خاطر باندې چې یو تعداد خلک دي ناست دي دې ته چې والله دغه کاکل احسازي صاحب یا عامر صاحب یا فریاد په دغه ځای کې راوړه زه کوم ځای کې راوړم نو دا شعر بې خونده راځي دوی دې ته نه شیر جوړی او شیر خو سړی باندې باید راشي ما باندې شیر راشي پات قالب کې چراغ زه بیا دې په سند کې د آزاد نظم دی کدا موقفه نظم دی کدا غزل ده کدا لوبه ده که چاربیت ده که بغتې ده زی لیکم پکې کای کو در شي چراغ له د شیر څه خو زه ډیر د سخت مخالف هم یم نه پیګم چې تاسو ور سره څنګه استه و بای وای ما تاسو لار نه بدانه شر کوم لیکنه می فکرې خو تاسو لار به اول نشه
بالکل وابه
دا ډیر خلک نو کوي درته وای چې دا شعر چې دی الهام دی تاسو به نو ورې دی بله څو نو وخت لري تاسو خبر می داد چې دایما قصر ته وګورئ
قصه او کې خبره مخوګه دا ورو
کا نو زه وایم چې دا شعر الهام نه دی شعر او احساس دی ځکه مونږ الهام په مذهبي لحاظ باندې یو الهام دی یو وحیه ده که نه دغه چې وایي چې دا وحیه په پیغمبرانو باندې راتلله نو دا بیا په دوه ډوله وه ځینې جلی وې ځینې خفي وې بعضو ته په خوب کې راتلل او بعضو ته مستقیما جبرائیل علیه السلام راته ورته راوړلې هغه نه بیا الهام دی الهام نو دا ولیانو دی خلکو ته کېدلو الهام چې د خدای له طرفه الهام هی بیا د خدای په خبره کې خو بیا ته نقد هم نشې کولی موږ په شیر باندې نقد کوو کنه په شیر باندې انتقاد هم کوو کنه که دا الهام نو ته په الهام څنګه نقد کوې خبره دا ده کنه دا لوی د غم لري نو مثال نو لري تاسو بلاندو وایم چې دې سه زمو مخالف هم کوي چې ما سره کینی په باندې بیا باسو کوو چې دا شیر الهام نه ده شیر احساس ده چې او ساته یو چاته را پیدا ست تاثیر ده اوس که او چاته ته یو قصه وکي که شاعر ته یو قصه وکي ممکن چې د څومره د ورسته هغه باندې په دې تکلیف او څه ولیکو که په خیال مخه نه تیر شول د پتن په باندې شیر لیکي یا لنډه کیسه په باندې لیکي کنه ان دا د سدای او تاسو د تن موافقت نه سره شي نو په دې خاطر وایم چې ما ته کله شیر راغلی دی مالی کله دی صحیح نو شیر په کوم راز دی کنه نه دا ناز کړی دی
اخیری زل خل جامو باندې دا کوم فریاد سی اخیری زل د شیر خپرې کله راغلی و درته
څنګه وکم
ما ویل اخیری زل د شیر خپرې کله مې ربانه شوی و کله مخ وته راغلی و
یار د دې عمل شاوخوا کې وکنه
صحیح نو بس دومره خو وخت نه تیریږي سره ته ووروي که شیر الهام دی او که احساس دی او که مینه د کار سره دی خو خون کوي او وا به ورو بیا چستاسو شیر وي او مونږ خو تاسو شاعری تل د وخت هنرمندانو نه اوریدلې د خو تاسو لخپل خلې به لا ډیر خوند کوي
او به وایم دا یو چی څه ته وایم غزل ته وایم غزل ورته وایم زه که تاسو وانه غزل سره خوشاله
سم ده غزل بدن وورو ارشاد
غزل داسې پیلېږي جناب عامر صاحب وایي چې های های اوس پوه شوم چې سیالۍ ځینې وتلی یم های های اوس پوه شوم چې سیالۍ ځینې وتلی یم او ډېرو یارانو چې له زړه ځینې ویستلی یم او ما خو د ټولو یارانه په صداقت پاللی و د هېرولو په دود ځینو زه پاللی یم او چې تاسو مسته ځواني وار وو زما ځوانانو ډیر په سپیډ سره زنګولای ما او د خدای احسان او زین سپکو خو په خپل هیر کړم د خدای احسان او زین سپکو خو په خپل هیر کړم کني د دوی په دوستۍ ډیر زړه ټلای ما زما خو مینا او پالنه کې کمای هیڅ نه وو بیا نو دا څنګه له نظر پرې وتلای ما هم ټولې د خو یارانو رانه تاوی مدام اوس هم ټوله د خو یارانو رانه تاوی مدام تل بندارونو تراغلی یا ورغله یما ځوانان را لوی شول موږ بدلونو نه کړ لویان پاخه ځوانان را لوی شول موږ بدلونو نه کړ هغه فریادم د دوستۍ په تار تړلې یما
هغه فریادم د دوستۍ په تار تړلې یما ډیره مننه ډیر خلک شیرو یو بل مرته وای یاسم د فضا شاعرانه شولا یو بل غزل مرته وای فریاد
شاو بای وایم درته دا دم دغه په سالي شیر درته و بای وایم
ما به روخن به فریاد ها
شیر داسې پیلېږي جناب عامر صاحب چوي دا تور سترګې سره لاسونه څومره ښکلی ښکاري دا تور سترګې سره لاسونه څومره ښکلی ښکاري په سپینه غاړه میلونه څومره ښکلی ښکاري او افغاني ګڼ سره سور سالو د لوبې کوي چې تخنوي د خلکو زړونه څومره ښکلی ښکاري ګلاب خو هسې دا ستا مخ ته خجالت غوندې دی ګلاب خواسې دا ستا مخ ته خجالت غوندې دی او پوربل نور مګ د ګلونه څومره ښکلی ښکاري چړنګ بنګ په ما راشي په شتاب تیریږي زه ته مې زیرا ځي غمونه څومره ښکلی ښکاري او په رنګارنګ ګلغونچو د پسرلی جوړ کړی په رنګارنګ ګلغونچو د پسرلی جوړ کړی ستا پوربل کړي اتنونه څومره ښکلی ښکاري او د غمازانو رقیبانو زړګی پړک وچوه د رقیبانو غمازانو زړګی پړک وچوه په فریاد واچوه لاسونه څومره ښکلی ښکاري
فریاد واچوه لاسونه څومره ښکلی ښکاري دې شعر کې هم ډېره زیاته موسیقي ده
شوخی دې معاف کړه زه سپین ګیرم خدا نه خداګار راته راځي
بالکل دا راغلی شعرونه دي دا ته نه دي لیکلي بس دا بس یوه لویه لورینه ده تاسو باندې او فریاد صاحب ستاسو شعرونه خو ډیرو هنرمندانو ویلي دي یو څو نمونه را تغستی شي چې هغه ستاسو کلامونه ویلي او تاسو ته په خپلم ډیره مزه درکړي
د سید چې د غزما شیونه خو چې ډیر سندرغاړو ویل دي او ډیر سندرغاړو ویل دي زما د خو نومونه هیر دي ځکه چې د سندرغاړې په مشرقي کې نه چې نه ویلې دا سیرته دا ته مشکله ده خو دا چې ډیر ویل دي سي ویل دي زما دغه یو دوه شعر یو دوه غزل یو لوبه یو غزل می خیال محمد ویلې دی منگل منگل نغمی زما شیر نویل دی ڈاکٹر صاحب ناشنا زما لو بویل د کتا سی ودلی چلی ونا گر زما غم دی جران دی ملا بندین خلق یار کو مگران دی
دستا سو شیر دی
دستا زما شیر دی او غنا نو تا ودلی اخر کس کی راز فریاد ویرو نہ کوي شپه تا سهار
فریاد ویرو نہ
دلتا دا شیر دی او مثلا ناز اقبال او دغه شعر زما ویل دي نو زمنګ استاد ما استاد وطن د محلي سندرغړ خودي دوی په لزګونه دانی ویل دي لکه ګلکه د خدای وبخي قاری او ګلو بریالي سمادي او د دې خلکو خو بیا ځکه ډیر زیات ویل دي
صحیح او خپل غزل چې د هنرمند په غږ کې ووري سه احساس کوي
زه یو خبره ته وکوم او دا خو راډیو نه زه بسو شم ما ته تر مینس دین خو راډیو د نټول یاوري کنه حجر امی قصه ونه شو ته ته ورو وای ټول دنیا یاوري خبره دا چې د موسیقي سره ډیره زیاته مینه لرم او د موسیقي په زینو شیانو باندې هم پیدل موسم لاس ګوتی پینه ګرځي ځکه چې ډیر وخت مو دا کړی دی کنه تریخ دی نو زما زه موسیقي چا ورما نو کده تا شعر بکی آورم ما تا خوان را که خپل شعر آورم ما بکی خوان را تا دکی استا یو شعر می چانه غوخته و یو بل چان پاقی قافیه بان شعر جو کرده و بیاما دغت شاه جان ماستر شاه جان تا می ولی کل پا احوال مرتوار که فیسبوکی می ارتا ولی کل چه دی امیر سیباغ شعر ما تا را ولی گا چه زد سو را مستانه و پا بنگلو ویده کیدم کنه اگه ما تا را ولی گا پا آواز که وای کم دست را ترا لیگی زکه په عین قافیه باندې بل چا شعر هم دی او بل چا هم لیکلی دا ما غتم تیلان یې نه شو کړی او تیلان یې مرته ولیکل چې دا د لوړی ځل دپاره ما کوم لس کاله یا زیاتو مخکې پنځلس کاله مخکې دا ما اورېدلی دی د عامر صاحب په نام باندې مې نه پوهېږم زه غلط شوم که څنګه
بالکل همداسې د هغې واز څومره مستانه هم په وږمو ویده کېدم د شپې به د سیتار په ترانو ویده کېدم زه خوشحاله یم چې تاسو ته زما شعر یاد دی ما خو فکر کوو زما شعرونه به چاته نه یاد فریاد صاحب
نه زه خو زما خو ځکه یادېږي چې موسیقي سره شعر وویل شي او زما په یاد نه شي یو بله دا چې ما دومره د شعر او شاعري سره مینه درلودله تاسې باور وکړئ اوس سپینګیری شوی یم ممکن اوس هم یو د زرو شاوخوا کې د خلکو شعرونه زما زده وي خو پخوا مې ډېر زده
یاداش ما ماشاءالله ډېر ښه دی بادام ډېر خورې که څنګه
دغه تاسو خو د ځوانانو سره تل زما د فیسبوک ملګري ته خو به وینې ټول ځوانان دي نو دا ماته انرژي راکوي کنه او که دا زما شاګردي کوي او که زما خبرې مني په څنګ کې دا ماته انرژي راکوي کنه ټول را سره ځوانان ملګري دي په خارج نه داخل
او فریاد صاحب تاسو ویل چې د ځوانان در باندې ګران دي ځکه دوی په خبره باندې پوېږي او په شیر باندې لکه خبرې ته غوږ دي خو دا ځوانان خو ټول وطن نه لاړل کله کله خپه کېږي دي ته
ولې خپه کېږم نه پسې دوی راسه دا تلم دي له فرانسې نه راسره په تماس کې دي دغه نه دي عامه جن شین راته لیږي سعودي عربستان نه جرمني نه مثلا دي دغه نه ډنمارک نه د لندن نه دا ټکول دا ټول مثلا ار دي په بیلتون خپه یم او دا چلته خخ ژوند دی ورته ورکړي لکه تاسو غوندي مسافرۍ به وي خو نور مشکل به نه وي نو بیا ورته خوشاله یم چې دا خدش دوی ملته آرام دي دام ډېر شعر
بس الله پاک دې تاسو ول ته آرام لري او الله ته داسې جوړ شي چې ټول د مسافر وطن ته بیرته ستانه شي په دغه موضوعاتو مم لیکل کړي د وطن نه چې د خلک مسافر کیږي د دې سفر د کړاوونو په اړه د ځوانانو د احساساتو په اړه او باور وکړه د ځینې ځوانان خو براغلي مثلا سړی ممن د خارج ته خوشحالي کې خودي سره چې دا څومره میرمنې راغلي دي زه فکر نه کوم کوم په خوشحالۍ راغلي نو په هر کور کې که ځوان خوشحاله ده پیغله ژاړي کنه نو دغه موضوع ته تاسو څنګه ګوره
ولا نه دا خو سمه پدې ده چې دا خو زما او ستا کلتوري فرهنګي مسله ده بیا اوس یو څو چې یو ځوان چې زی هغه مجبور مکه چې څوک دلته نه لري مجبور چې خپل خور مور هم ځان سره بوزي یا مثلا یو څوک زی که خزه په هغه وطن کې خوشاله که خفای هغه مجبور چې میړه په خاطر باندې لاړ شي. او دا ډیر د دردونکو موضوع هم ده، ډیر د درد نه ډکه موضوع ده، مګر هغه بیچارهګان هم چاره نه لري، بل څوک نه وي، وسی بله نه وي، خفه کیږو ورته. زه لیکنم پې باندې لرم، دلته دا دردونه دي په شعرونو کې مې راوړي دي، داسې ده. او شعر هم پرې لیکم، زه خو داسې بې احساسه سړی هم نه یم، خاطر دې جمع ده.
زه پوهیږم ستاسو احساس، ما ته څه چې ټول وطن ته معلوم دی، ټول ولس ته معلوم دی. فریاد صاحب، زمونږ خپرونه وروستیو شیبو ته نږدې کیږي، یو څه راته نور هم واوروئ د خپرونې په دې برخه کې.
بل څه هم درته واوروم،
بالکل راته واوروه.
او زه به دغه د ناخوالو یو لوبه درته
ووایم.
غزل خو د دوه واوره د خیر ده، زما ولسي شاعري هم
نه دا راته ووایه، دا به راته ووایه. خو کله د خپل شاعري په ترنم کې ویلې ده که نه؟ ما کله نه ده اورېدلې.
زه ترنم نه کوم، زه ښه په ترنم باندې پوهېږم. دا کار زه کوم، زه ډېر مشر سړی یم او دا د ما سړي زیات.
اواز دې ښه ده که نه؟ دا راته ووایه، اواز دې څنګه دی؟
سړی چې زور شي ته پوهېږې، هغه دغه د وایي چې وایي دغه هنرمنده چې ځوانه یي، نو آواز یې داسې لکه د بلبل، خو چې زړه شي بیا دا جاغور کې بیا غږېږي که نه پوستونی کې. خو دا نرم دغسې اوس، خو نو زه سپین ږیری یم، آواز خو مې هغه د ځوانۍ آواز به نه وي چې په کې یک هزار به مو کولو که نه.
ځینې خلک چې زاړه شي لا ښایسته شي. ستاسو شعر اورم، داسې ساده به یې واورو فریاد صاحب، خوند به وکړي.
زه داسې درته به یې واوروم، اگر چې دا ولسی شاعري چې په ترنم کې هغه ډېر خوند لري، خو زه به داسې درته واوروم چې نمونو باندې نمونه درشي.
مهرباني.
شعر د حالاتو په اړه ده، او داسې ده چې د چا زړه نه رحمېږي، د وینو رود بهېږي، وطنه په تا څه وشو، دا څه در باندې کېږي، او د چا زړه نه رحمېږي. او د چا ښه یې خپلو څملولی، دا څومره بې نیازي ده، یې دښمن ته یې تړلی، باران دې وینو اوري. هر چا یې ځورولی، تنکي تنکي بچي دي لکه ګډې حلالېږي، او د چا زړه نه رحمېږي. دوستانو نه برباد شوې، کمین که درته ناستو دښمنانو ته په یاد شوې، تاریخ دې خرابېږي. اخته په لوی فساد شوې، جنت غوندې باغونه دې په سرو وینو لمبېږي، او د چا زړه نه رحمېږي. ای ګرانه ننګرهاره، زما د سولې کوره، د شمشاد د غاړې هاره، د چا ناولو سترګو کړې نظر همیش بهاره، چې ستا په ګلکڅونو د خزان سیلۍ لګېږي، او د چا زړه نه رحمېږي. لمبه شي ای قلمه، خبر نه یې پامیر ولې سلګۍ وهي له غمه، سپین غره ته نظر وکړه، چې کوږ ولاړ بې دمه، فریاد هسکه غاړه یې له شرمه راټیټېږي، د چا زړه نه رحمېږي.
مستا د ټول افغانستان غمی زه په یوه لوبه کې راټوله کړې ده. الله پاک دې وخت سې راولي چې زمونږ شاعر زمونږ فریاد بیا فریاد ونه کړي، د مستۍ سندرې ووایي، لکه دی چې څنګه مخکې په غزلونو کې مونږ ته ځینې شوخ شعرونه ویلي. فریاد صاحب، ډېره زیاته مننه.
تاسې نه هم ډېره مننه چې وخت مو راکړ. خدای وکړي دا څو شېبې د راسره خوشحاله تېرې شوي وي. خدای وکړي دما خبرې او ستاسې اورېدونکو ته هم د خوښۍ سبب شي، او د خستګۍ ورته احساس ونه کړي.
ډېره مننه درنو اورېدونکو، تاسو نه مننه چې مشال رډیو مجلې ته غوږ وی، او بله اونۍ به بیا درسره یو. تر هغې خپل کوربه نجیب امیر ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.